لس بجې شوې. السلام علیکم قدر منو اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د خبرونه د سندرو میلمانه د پروګرام لپاره ځانګړې شوې، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې روسیه منلې ده چې د افغانستان د سولې په اړه په مسکو کې د راتلونکي اونۍ پلان شوې غونډه وځنډوي. خبری برخه او د موسیقي خبرونه ورسره راځي. لمړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د بادغیس له مقر ولسوالۍ څخه شاوخوا 18,000 کسان د وچکالۍ له کبله د دې ولایت مرکز قلایناو ته کډه شوي دي. د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د غیر مسؤولو وسلوالو یو مهم قمندان نیول شوی دی. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د ایران ولسمشر حسن روحانی په دې هیواد کې د روان اقتصادي بحران په تاړو نن د پارلمان غونډې ته رابلل شوی دی. بشپړ خبرونه. شاوخوا 300 افغان سرتیری چې د فاریاب ولایت په غورماچ ولسوالۍ کې دیره و پرون له خپلې قرارګاه څخه ووتل او په قیصار ولسوالۍ کې خپل کمپ ته ورسېدل. د فاریاب د ولایتي شورا غړي سید عبدالباقي هاشمي پرون ناوخته ازادۍ راډیو ته وویل د دې سرتیرو د موټرو پر کاروان په چیچکتو او چلګزی سیمو کې د وسلوالو طالبانو لخوا برید شوی و، خو د افغان پوځ او ناټو هوایي ځواکونه یې مرستې ته ورسېدل. ښاغلی هاشمي وایي افغان ځواکونو په ځوابي حملو کې د طالبانو شاوخوا 50 کسان مړه او ټپیان کړل. وسلوالو طالبانو ویلي چې په دې جګړه کې 8 دولتي مامورین وژلي او د ملي اردو شپږ سرتیري اسیران کړي دي، خو د فاریاب چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ملګری ملتونه وایي چې شاوخوا 18,000 کسان د بادغیس له مقر ولسوالۍ څخه د وچکالۍ له کبله د دې ولایت مرکز قلایناو ته کډه شوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر او چا په خپل اونیز راپور کې چې پرون خپور شو ویلي، په قلایناو کې د محل په اتو مرکزونو کې شاوخوا 15,000 کسان چې د وچکالۍ له کبله د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي دېره دي. د اوچا راپور چې د مهاجرت له نړیوال سازمان سره یې په ګډه برابر کړی زیاتوي چې د دایکندي ولایت د میرامور ولسوالۍ له یوه کلي څخه هم 900 کسان د وچکالۍ له کبله یوې بلې سیمې ته چې اوبه لري کډه شوي دي. د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د غیر مسؤولو وسلوالو یو مهم قمندان نیول شوی دی. د کندز د ولي ویان اسمت الله مرادي نن سه شنبې خبریالانو ته وویل چې تېره شپه د امام صاحب ولسوالۍ امنیتي ځواکونو د یوې غیر مسؤولې وسلوالې ډلې قمندان محمد عارف کلته د ولسوالۍ په بازار کې له لنډې نښتې وروسته ونیوه. مرادي وویل چې قمندان کلته د خلکو د ځورونو، وهلو، ټکولو، قتلونو او ګواښلو له کبله تر تعقیب لاندې و. د کندوز سیمهیزو چارواکو د ولسمشر اشرف غنی له حکم سره سم په دې وروستیو کې په دې ولایت کې د خپل سرو وسلوالو ډلو او بخښي خپل سرو وسلوالو کسانو د نیولو عملیات پیل کړي دي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د ایران ولسمشر حسن روحانی په دې هیواد کې د روان اقتصادي بحران په تړاو نن د پارلمان غونډې ته احضار شوی دی. د 2014 کال په انتخاباتو کې له بریا وروسته دا لومړی ځل دی چې روحانی چې د یو منځلاري مشر په سترګه ورته کتل کیږي پارلمان ته احضاریږي، او دا به د توندلارو سیاستوالو لپاره چې د روحانی له اقتصادي اصلاحاتو سره مخالفت کوو یو بریا وي. د پارلمان په غونډه کې وکیلانو د ایران د پولي واحد ریال د ارزښت د ټیټېدو د مخنیوي لپاره د روحانی د راتلونکو پلانونو په اړه پوښتنې وکړې. له دې څو ورځې مخکې مسعود کرباسیان د ایران د اقتصاد وزیر له خپلې څوکۍ لرې شو. کرباسیان د روحانی د اقتصادي ټیم څلرم غړی دی چې په وروستیو څو اونیو کې لرې کیږي. د ریال د ارزښت د ټیټېدو یو دلیل د امریکا لخوا پر ایران د نویو لګول شویو بندیزونو پیل دی. په داسې حال کې چې د ترکیې او متحدو ایالاتو ترمنځ اړیکې ترینګلې شوې، انقره له اروپا او روسیې سره د تجارتي اړیکو د پراخولو هڅې پیل کړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د برتانیا او جرمني له مشرانو سره په ټلیفوني خبرو کې له ترکیه سره د اړیکو د پراخولو په اړه بحث وکړ. ترکیه همداراز تیره اونۍ د بهرنیو چارو د وزیر مولود چاوش اوغلو په مشرۍ روسیې ته یو پلاوی استولی څو له روسیې څخه د دافع هوا د S-400 توغندیو د پلان شوي معاملې په اړه بحث وکړي. د ترکیې له دې پلان سره امریکا کلک مخالفت کړی. پرون ترکی رسنیو راپور ورکړ چې ټاکل شوي د روسیې، ترکیه او ایران ولسمشران په نږدې راتلونکي کې سره وګوري. وروستی خبر د فرانسې ولسمشر خبرداری ورکړی چې اروپایي ټولنه نور نو د خپلو دفاعي اړتیاو لپاره پر متحدو ایالاتو اتکا نشي کولی. ایمانویل ماکرون پرون یو شمیر فرانسوي ډیپلوماتانو سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې اروپا دې په بشپړ ډول پر خپلو دفاعي او امنیتي سیاستونو له سره غور وکړي. ماکرون وویل دی به په راتلونکو څو میاشتو کې په دې اړه یوه نوې طرحه وړاندې کړي. هغه دا هم ویلي چې په هر ډول نوې طرحه کې باید روسیا شامل وي او ژمنه یې وکړه چې له مسکو سره به ډیالوګ پیل کړي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دې شعار چې لومړی امریکا په خپلو اروپایي متحدانو کې شکونه زیات کړي دي چې آیا امریکا به په اضطراري حالاتو کې د دوی لاسنیوی وکړي کنه. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو دا او نور خبرونه د ازادۍ راډیو په ویب پاڼه په تفصیل سره کتلی او لوستلی شي. ازادۍ راډیو .com او ازادۍ راډیو .org د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې پروګرام زیاته برخه د موسیقۍ د پروګرام د سندرو میلمانه لپاره ځانګړې ده. په څو شیبو کې به زما همکار ګودر ځاځی په سټوډیو کې وي او دا خبرونه به تاسو ته وړاندې کړي. خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه وړاندې کیږي. روسیه تایید کړی ده چې د افغانستان په اړه د مسکو او غونډه ځنډیدلې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له دې اعلان څخه څو ساعته مخکې د افغانستان جمهوري ریاست وویل چې له روسیې سره د دې غونډې د ځنډېدو په اړه موافقې ته رسېدلې. روسیه مخکې اعلان کړی و چې د سپتمبر په 14مه نیټه به د یوې غونډې کوربه وي چې طالبان به هم برخه پکې ولري. په دې اړه نور جزئیات نوریاس نوري اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د تیرې اونۍ له اعلان وروسته چې ویلي و د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي، روسیا او افغانستان دواړو د دوشنبې په ورځ د دغې غونډې د ځنډېدو خبر ورکړ. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل په دې اړه د افغان ولسمشر اشرف غني او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف ترمنځ په ټلیفوني خبرو کې موافقه وشوه.
درې صحبت تصمیم گرفته شد که نشست مسکو فعلا
په دې ټلیفوني خبرو کې پریکړه وشوه چې د مسکو غونډه د اوس لپاره وځنډول شي تر څو هم ورته ښه تیاری ونیول شي او هم هغه زیاته معاصره وي. د دواړو هیوادونو ګټې منبه د ښو تیاریو لپاره په ګډه کار کوي او افغانستان او روسیه به د دغې غونډې مشري په ګډه کوي. ښاغلي مرتضوي زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو د ګډو ټیمونو د کار په نتیجه کې به د افغانستان د سولې په اړه د نړیوالې غونډې وخت مشخص او هغه اعلان شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې افغان ولسمشر اشرف غني له سرګی لاوروف سره په ټلیفوني خبرو کې په اصولو کې د مسکو د غونډې ملاتړ کړی دی. خو د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې ښاغلي غني دا هم ویلي چې په حکومت کې روانو تغییراتو ته په پام سره د یو واحد دریځ د خپلولو لپاره افغانستان یو څه زیات وخت اړتیا لري. افغانستان او روسیه په داسې حال کې د مسکو د غونډې د ځنډېدو خبر ورکوي چې تېره اونۍ طالبانو ومنله چې د مسکو په غونډه کې ګډون کوي. د راپورونو له مخې د افغانستان او امریکا په ګډون 12 هیوادونو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې وه چې افغانستان او امریکا هغه نه و منلې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا دغه غونډه له کابل سره له هماهنګۍ پرته پلان شوې وه. وسلوالو طالبانو چې د افغانستان له حکومت سره یې له مستقیمو خبرو ډډه کړې او له متحدو ایالاتونو سره دا ډول خبرو ته تیاری ښودلی، په دې وروستیو کې له روسیې سره هم اړیکې ټینګې کړې دي.
په راپور کې مو واورېدل چې افغان او روسي چارواکو تایید کړی ده چې د سپتمبر په 14مه نیټه په مسکو کې پلان شوې غونډه چې طالبانو هم برخه پکې اخیسته او د افغانستان د سولې په اړه بحث پکې کېده ځنډېدلې ده. همدا موضوع نن د کابل چاپ او ورځپاڼو هم په خپلو مطالبو کې راخیستې ده او ګڼ شمېر تحلیلونه یې پې خپاره کړي دي. اکرام الله اکرام د کابل نننۍ ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې کوم مطالب یې خپاره کړي.
د کابل د نن ورځې ډیری ورځپاڼو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف په ټلیفوني مکالمه او د مسکو د ناستې په ځنډېدو خپلې مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. د ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلي دي چې د مسکو ناسته وځنډېده. ورځپاڼې لیکلي دي چې افغان حکومت د مسکو د ناستې چې ټاکل شوی وه د وسلوالو طالبانو او د یو شمېر هیوادونو د استازو په برخې اخیستنې لس ورځې وروسته ترسره شي د ځنډېدو خبر ورکړی دی. ورځپاڼې د جمهوري ریاست د اعلامې په حواله لیکلي دي چې د افغان ولسمشر او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر په ټلیفوني اړیکه کې دا پریکړه وشوه چې د مسکو ناستې د لاموثریت په هدف دا ناسته باید وروسته شي. ورځپاڼې لیکلي دي چې که څه هم د دغه ناستې لپاره بله نیټه لا نه ده ټاکل شوې، خو د ارګ اعلامیې وایي چې دواړه هیوادونه به په شریکه د دغه ناستې کوربتوب او مدیریت وکړي. ویسا ورځپاڼې بیا لیکلي دي چې د مسکو ناسته د افغان ولسمشر په غوښتنه وځنډول شوه. ورځپاڼې لیکلي دي چې ولسمشر غنی له سرګی لاوروف سره په ټلیفوني اړیکه کې په دې ټینګار سره ویلي چې باید اصلي او اساسي اصول چې هغه د افغانانو په مالکیت سوله ده په پام کې ونیول شي. ورځپاڼې د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف له قوله لیکلي دي چې هیواد د افغانانو په مشرۍ د سولې له پروسې ملاتړ کوي او دوی آماده دي چې له افغان حکومت سره په همغږۍ په دې برخه کې مرسته وکړي. دنیا ورځپاڼې هم د یادې موضوع په اړه لیکلي دي چې د افغانستان د سولې په تړاو ناسته ځنډېدلې ده. ورځپاڼې وړاندې لیکلي دي چې کابل او مسکو ژمنه کړې چې په ګډه به د دغه ناستې لپاره کار کوي. د ورځپاڼې په وینا افغان او روسي چارواکو پریکړه کړې چې یاد ناسته به د دواړو هیوادونو په کوربتوب ترسره شي. مسیر ورځپاڼې هم همدې مسلې په اړه لیکنه کړې او لیکلي دي چې ټاکل شوې وه چې دغه ناسته د روسیې، چین، ایران او د منځنۍ اسیا د یو شمېر نورو هیوادونو او طالب استازو په ګډون د راتلونکي میلادي میاشتې په څلورمه نیټه په مسکو او کی جوړ شي. خو افغان ولسمشر او روسی چارواکو پریکړه کړې چې دغه ناسته وځنډول شي. ورځپاڼې لیکلي دي په دغه غونډه کې امریکا او افغانستان څخه هم غوښتنه شوې و چې ګډون پکې وکړي، خو دواړو هیوادونو دغه بلنه رد کړې وه. او هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي دي چې د مسکو ناسته د دې لپاره ځنډېدلې چې د موثریت او لا چمتووالي لپاره کار وشي. ورځپاڼې لیکلي په دغه ټلیفوني مکالمه کې د هیواد جمهور رئیس په افغانستان کې د دایمي سولې د ټینګېدو په خاطر د بین المللي او منطقوي دوستانو او شریکانو په ځانګړي ډول د روسیې فدراتیو دولت د هڅو قدردانۍ وکړ. وی ویل د کابل په دویم کانفرانس کې د سولې هر اړخیزه برنامه چې د افغانستان د خلکو د بیلابیلو اقشارو سره په مشورې او د نړیوالې ټولنې په ملاتړ جوړه شوې وه، سرتاسري او پایداره سولې ته د رسیدو ټول اساسي اصول ټاکلي دي.
قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د سندرو میلمانه د موسیقۍ لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام پیلېږي. خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور. د ملګرو ملتونو پلټونکي وایي د میانمار پوځي جنرالان باید د ډله ییزې وژنې په تور محاکمه شي. د میانمار په راخین ایالت کې د روهینګیا مسلمانانو پر وړاندې د تشدد په اړه د ملګرو ملتونو حقیقت موندونکې ډلې په دې اړه د خپلو څېړنو راپور پرون خپور کړ. د دې راپور جزئیات د نوریاس نوری پر راپور کې واورې.
په میانمار یا پخوانی برما کې د ترسره شوو جنایتونو په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا حقیقت موندونکی درې کسیز پلاوی دې نتیجې ته رسېدلی چې د میانمار د پوځ له لوی درسیز او پنځو نورو لوړپوړو پوځي قمندانانو څخه باید د هغو جرمونو په خاطر تحقیقات وشي او هغوی محاکمه شي چې د روهینګیا مسلمانانو او نورو اقلیتونو په وړاندې ترسره کړي دي. په هغه راپور کې چې دغه پلاوی د دوشنبې پورې خپور کړ، ویل شوی چې د بې توپیره وژنو پر ښځو په ډله ییزه توګه د جنسي تېریو پر ماشومانو د حملو او په بشپړه توګه د کلیو د سوځولو لپاره پوځي اړتیا هیڅکله توجیه کېدی نه شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا لخوا د ګمارل شوي پلاوی مشر د اندونیزیا پخواني لوی څارنوال مارزوکی داروسمن په جنیوا کې په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې د میانمار پوځ د انسانانو ژوند، وقار، ازادۍ او په ټوله کې نړیوال قانون ته سپکاوی کړی چې هغه باید د میانمار د ټولو خلکو او هم د نړیوالې ټولنې لپاره د اندېښنې وړ وي. هغه وخت حساب کتاب کېدای شي چې یوازنی مهم عنصر ته رسیدګي وشي او هغه د لوی درسیز رول دی او د پرمختګ یوازنی لاره دا ده چې د هغه استعفا او له دندې لرې کېدل سمدستي مطرح شي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د میانمار د پوځ لخوا د ځپنې د عملیاتو په نتیجه کې به له راخین ایالت څخه له 100,000 زیات روهینګیا مسلمانان بنګلادیش ته کډه شوي وي. پلټونکو د بې پولې خبرلانو د ټولنې هغه راپور ته هم اشاره کړې چې ویلي د په شخړو کې شاوخوا 10,000 کسان وژل شوي دي. حقیقت موندونکي پلاوی ویلي چې دغه موضوع باید د ملګرو ملتونو د جرمونو نړیوالې محکمې ICC ته چې مرکز یې په حق کې دی وړاندې شي او که دا کار نه کېږي باید یوه ځانګړې محکمه ورته جوړه شي.
د اسوشیټډ پریس اژانس راپور لمخې تیر اونۍ د میانمار حکومت له دې ډډه وکړه چې په هاکر جرمونو له نړیوالې محکمې سره همکاري وکړي، ځکه دا هیواد غړیتوب نه لري. دغه محکمې ته د دغه قضیې وړاندې کول دې ته اړتیا لري چې د ملګرو ملتونو